السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو دوه بجو په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. اول خبرونه له فرخنده صدر.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د بلوچستان په خوزدار کې د زیارتونکو یو بس وختو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي ودرولو غوښتنه کړې او د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یو کاچاکي نیټورک پر غړو یې بندیزونه لګولي وي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو سره مالی مرستې کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د بلوچستان په خوزدار کې د زیارتکونکو بس او خطو په پیخه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس د جون پر 11 سهار د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي له مزار د سین صوبې دادو ښار ته په لاره وو چې واوخت. د ده په خبره په پیخه کې 50 کسان جوړ شوي هم دي. د خوزدار روغتون ته رسول شوي او پکې چې دغه د خوزدار روغتون ته رسول شي او پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. بشیر احمد زیاتوي چې له لومړی او پلټنو ښکاري چې گاډی د تیز رفتاری له وجې له ډرایورا بې کابو شوی او اوښتې دی. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلي چې په روان مالی کال کې د هیواد نه خالصه ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو دوو کلونو په پرتله زیاته ده. شوکت ترین پر مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د کووډ 19 جهاني وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیت تونو اقتصاد زیانمن کړي. د ترين په خبره حکومت د 2.1% او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF تر دې هم د کمی ودی اټکل کړي وو. خو د کرنې، صنعت او تعمیراتو په څنګه کې حکومتي مداخلت اقتصاد بیا په لار روان کړ. له دوت سره سم د پاکستان حکومت د نوي مالی کال بجټ تر وړاندې کولو یو ورځ مخکې اقتصادي سروې رپورت خپروي. پرونی رپورت کې دا هم ویل شوی حکومت پر روان مالی کال کې د کرنې څنګه ټاکلې هدف ترلاسه کړي. خو د اقتصادي سروې رپورت وایي حکومت انفلیشن یا افراطي زر 7.5% ته د ښکته کولو هدف ترلاسه نه کړی شو. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالانو پلویانو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو خارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره احتجاجونه کړي دي. د ګوند سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت وغوښتل چې ټول ورک کسان پیدا کړي. په مردان کې د ګوند د مشر مرستیالې سیدا نازیه شاه مشال ریډیو ته ویل که پر شا تور وي نو حکومت یې په عدالت ته وړاندې کړي.
پکار دغه عدالتونو ته راوستي شي، دغه خلاف کاروایی وشي. خدای دې کی کوئی باندې کوم الزامونه دې لپاره سي ورکړي شي. حکومت ګناه دې پکار دادې چې هیڅ سره دغه نمزياتي بند کړي شي.
په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو سرکاري کمیشن سږ کال په یو رپورت کې ویلي چې د سدپاسه شپږ زرو ورکو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې شوي چې پکې 4500 زیاتې قضیې هوارې شوي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سختریزي او ترهګري غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې ودرولو غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په کوربتو په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې د سوال سمادو یو پریکړه لیک خپور کړې چې پکې د مسلمانانو د وینې تویولو د ودرولو غږ کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو ویلي د دینی چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي تر غونډې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو علماو په یو خوله د تاوتریخوالي ضد غږ پورته کړ. نوموړی زیاتوي چې هیواد یې د افغانستان او د سیمې ثبات ته ژمن دی. او بل خبر دا چې د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یوې کاچاکي شبکې پر غړو بندیزونه لګولي دي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو غورځنګ ته د میلیونونو ډالرو ګټه رسوي. د مالی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل دا نیټورک د شیانو لکه ایراني تیلو په خرڅلاو لسکونه میلیونه ډالر ګټي چې ورڅخه د پام وړ برخه بیا په یو شمېر هیوادونو کې د منځګړو د یو پیچلې شبکې او صرافیو له لارې حوثیانو ته رسیږي. بیان وایي دا شبکه د ګټې ترلاسه کولو لپاره د ایران د انقلاب ساتونکي ځواکونو له ځانګړي الکوتس ځواک سره کار کوي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. تاسو خبرونه کې هم واوریدل د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د سورلو بس وختو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او تر 500 پورې زخمیان دي. د خوزدار انتظامی چارواکو په خبره دغه بس له خوزداره د سند د دادو سیمې په لور روانو چې د ډرایور نه بې کابو شو او ور وختو. چارواکي وایي د پیښې مړي او زخمیان د خوزدار ځایي هسپتال ته وړل شوي. په دغه بس کې زیارت کوونکي سوار وو. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 400 کیلومتر لري وسویل لور ته د خوزدار په قرق سیمه کې نن سهار د زایرینو یو بس اوښته دي چې لامل تردم ګډ پوری 19 کسان مړه او د 500 څخه زیات ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د ایدی امبولانسان د لارې د خوزدار و ځای روغتونونو ته رسول شوي دي. په خوزدار کې د چارواکو په وینا چې د زایرینو یا زیارت کوونکو دغه بس د خوزدار په وړ سیمه کې په یو ورس کې د ګډون وروسته سوارلیان اخیستي او بیرته د سیند په لور روان وو چې ناڅاپه د لونګ په سیمه کې اوښته دي. په دې ترڅ کې د خوزدار ډیپټی کمشنر بشیر احمد و خبریالانو ته ویلي دي چې دا پیښه د خوزدار څخه 40 کیلومتر لري د بلوچستان او سند ترمنځ پروتو ډیرو سړک باندې رامسته شوې ده او د لوڼانې پلټون څخه داسې بریښي چې د زیات تیزوالي له امله بس پر یو موړ باندې د ډرایور څخه بې کابو شوی او یوې کایې ته لسوي دي. د نوموړي په وینا چې کله دغه پیښه رامنځته کېده هغه وخت د زایرینو یا زیارت کوونکو څخه بس زیات ډک و، ځکه د بس په سر کې هم سوالیان سپارو. د پیښ وروسته لیویز او د سردی عسکرو په ګډون نور مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسیدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان راستلي دي او سمدلاسه د خوزدار و ټیچینګ اسپیټال او سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړي دي، چیر چې ډاکټرانو تردم ګړي پوری په پیښ کې د 19 کسانو د مړینې تصدیق کړي دي. په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه د خوزدار د اسپیټال مشر ایم ایس ډاکټر سومرو ویلي دي چې په پیښ کې 50 سان زخمیان دي. په هغه کې د ولس زخمیانو حالت سم نه دی. امکان دی چې د لومړنۍ درملنې وروسته به ځینې زخمیان د نور علاج لپاره و کراچي ته ولېږدوي. په پیښ کې د وزلسو او ټپیانو تعلق د دادو او د سند نورو سیمو څخه وو. څوک چې د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي په کلیز اورس کې د ګډون وروسته بیرته د خپل کورو په لور روانو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته د ځایي اوسېدونکو احتجاجي پرلت په 12 ورځ دوام لري. پرلتوال د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت په سیمه کې د امن راوستو په اړه لیکلي تړون باندې عمل وکړي. د وژل شوي مشر ملک نصیب خان زوی وایي چې یوازې د امن مطالبه کوي، بلخوا د بنو انتظامی او امنیتي چارواکي وایي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
د بنو په جاني خېلو کې روان احتجاجي پرلت نن په 12 ورځ هم دوام لري. لا هم دوی د مړي ښخولو انکار کړي او غوښتنه لري چې حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې ورسره شوي لیکلې تړون ژمنې د عملي کړل شي. پرلتوالو سره د حکومت په وینا د جرګې مشرانو په واسطه خبرې مذاکرات هم د لومړۍ ورځې روان دي خو لا هم بې نتیجې دي. دغه پرلت د مې پر 1.5 نیټه د جاني خېلو یو مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس پیل شوه. د وژل شوی مشر زوی رفیع الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چا سره هم دښمنی نه لري، یوازې د امن غوښتنه لري.
زه د حکومت نه غوښتنه کوم چې نن ولا سم ورځ دوی چې د مو نور لاش د امن د پوره دلته پروته مونږ د امن چاغي وایو او مونږ ته هیڅ دې کې مخکې ذمہ دارو کسانو چرته تسلی نه درکړي. مونږ چرته دښمنی شته. دا د شتګردو د شهید کو دینه مخکې درې میاشتې مخکې د باندې قتلانه حمله شوې وه. الله تعالی په هغه سلامت کړی و. اوس نن ولسمه دولسمه ورځ ده چې د ما پلور لاش پروته مونږ انصاف وړو. امن چاغه مو جوړ کړی دا چې امن مونږ ته ملاو شي.
د یاد پرلت پاړه د بنو ځلی انتظامیې او لوړ پوړو امنیتي چارواکو نن یو ځل بیا خپل موقف کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له پرلتوالو سره په مذاکراتو د لومړۍ ورځې نه لګیا دي. ورسره شوې لیکلې تړون ژمنې به عملي کیږي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. دوی دا هم وویل چې جاني خېلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو باندې هم غور روان دي. پرلتوال وایي چې د مارچ په میاشت کې هم د 4 ځوانانو مړو موندل کېدو پس دوی په سیمه کې 9 ورځې پرلت کړې وو. او پس حکومت د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشری کې ورسره لیکل تړون کړي وو. هم هغه ژمنه د عملی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پاړه په یو تازه سیډنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوښې ته په کتو په پروژو کې بدلون راوست. په سیډنه کې ویل شوی چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسلې دي، خو په دې سربیره به دوام ومومي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ادارې د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علی شاه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوښې پروژې سرته رسوي. دا سیډنیز رپورټ د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې خپور کړي چې ګلیاس پښتو کړي او د پلانونو د پخوانی وزیر احسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په حق پیلېږي.
دونوں وزراء اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دادا پاکستان دا پلانونو پخوانے وفاقی وزیر احسن اقبال غگو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پنګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شو. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې رسو کې په یو سیړنه کې ویل شوی چې چین د پاکستانی چارواکو خوښې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلانونو کې بدلون راوستی دی. د برتانیې یوې سیړنیزې ادارې کارنیګی انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه سیړنه کې ویل شوی چې څرنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنیو حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څېړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته وویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات اوخودل او وی ویل
دا سیده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سیټ د پروژې امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلانینګ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژې کولو سره پای کې درې فیزز کې باندې هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې کوم دی پروژې کې کوم دی فیز کې یا کوم به حصہ کې با موږ انفراستراکچر زیات تر او داسی کیسټور پروجیکټ باندې کار کوو. زم ما پرخه چې کوم د دې لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي.
د سی پیک پروژو په اړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سند وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي هغه ډیزر کې کوم موږ هغه سټڈی کړو مانوګرافیک سټڈی کړو هغه باندې اوس موږ عمل پیرایو هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره خو حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کوم دي هغه باندې دومره اثر نه ورځي چې په تاسو ګوښ نو څو شرمزا باهمي دغه پاون سره یا باهمي دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجینګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژې پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
مخکې دا پروژه د منسکي پلان چې کومه د هغه اعلان دی اوس کوم داوی اتارټی دا اعلان دی په کار کې. خو بنیادی طور موږ یو کانسپټ چې موږ ورته ون وینډو فیسیلټي ایف شو دا ون وینډو فیسیلټي لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي او دا په دې باندې او دا بنیادی طور دې لپاره ورکول کیږي چې څه قسم ایشوز یې موږ په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته څه ایشوز یې ځکه په دې د دې چې یو په لبل په لمن دی یو په خپل آفس کې دا معلومات دي موږ هغه ون وینډو فیسیلټي ورکو. دا اتور دې جوړول بنیادی مقصد هم دا ون وینډو فیسیلټي کول.
د سړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجینګ په سی پیک کې ډېر زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د تربیلې لبنده د برېښنا پیداوار بند شوی چې لوجې په ټول هیواد کې بجلی کمه شوی. د توانایی یا انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر وایي د هیواد په تر ټولو لوی ډیم کې د ماشینونو مرمت روان دی چې ښایي له څلورو نه تر شپږو ورځو پورې وخت واخلي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب اوسیدونکي وایي په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ یې ژوند او کاروبارونه اغېزمن کړي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د بجلی وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي په توربینډیم کې د ځینو هغه ماشینانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت له وجې په ملک کې بجلی کمه شوې ده. دی وایي چې د توربیلي بجلی به څلور نه تر د شپږو ورځو پورې بحال شي. نوموړي پرون د جون په نهمه د ټویټر له لارې په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د توربیلي ډیم د بحالۍ سره به 3000 میګاواټ بجلی د بجلی قومي ګریډ ته ورشي. د توربیلي سره نږدې د سوابي سیمې خلک وایي د دوی د سیمې سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کمښت هم نه وي. خود گرمی ته زیاتېدو سره او د توربیلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي. حمزوی یوسفزی د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال ریډیو ته وویل
سکولونو کې هم ماشومان ته زیات مشکل دی. فیس تاسو د جنریټر یا دوره سہولت خودل تکشتنه چې جنریټر ولګي یا سولر سیستم شي یا دغه کیسه برابر شي نو زیات مشکل دی. ګرمي هم دوم راحت کې ده چې هغه په یاد درې سالو یو سنتیګریډ نه اړېدلې ده.
د بجلی د وفاقي وزارت دفتر د ټویټر د لارې د جون پاتمه مخام لیکلی شو د بجلی ضرورت 3000 میگاواټ ده خو تولید 2000 میگاواټ ده. دوی د هم لیکلی د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړیږي خو د جون په نهمه غرمه بیا د ټویټر د لارې دی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی استعمال ډیر زیات شوی او د بجلی تقسیمونکي کمپنۍ په نظام کې هم ځای په ځای خرابواله راغله. نو هم دا وجه چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره ورسی. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا مشال رډو ته د جون په لسمه سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 8 ډیګري سنتیګریډ تودوخه وه او دوی وویل چې د جون په 11 به ممکنه ده تر د 2 سنتیګریډ پورې راټیټ شي. دوی دا هم وویل چې د جون په 11 ماښام ممکنه ده د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي. د پیښور د پنچکټي کتوت اوسیدونکو احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابډي لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي خو چې ګرمي شروع شي د نو بغیر د اعلان نه بجلی بندېږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
شټینګ د نو غیر اعلان لوټي دان را دي چې ګنټه مونږه خواغه صبر وکړو چې 11 بجې بجلی راشي 15 منټه 10 منټه بجلی چلیږي بس دوی بوله یو نوی نوم رئیس سی وای دا ټریپ کیږي. نو دا ټریپینګ چې کم دی نو دوی خو مونږ غوځي موار نه یو کنه. مقصد دا دی چې تاسو دې سهل رو باسه مونږ غو نه څه غلا کړی دا کوم علاقه وی کی هغه تاسو خپل معاملات هغه ځای کې وکي. ټول کاروبار چې دی 99% کاروبار تعلق چې کم دی هغه د بجلی سره دی. کده پي والا دی ک ویلډر دی ک ترکان دی حتی چې سو بوري وی ټیلر شو. نو مطلب دا دی چې مونږ یو طرف نم ګرمي سوځي بل طرف ماشي تور باندې مونږ دمر خرابېږو.
د جیو ټی وی د پاڼې خبر کې راغلی چې په ټول ملک کې د بجلی کموخت 6000 میگاواټ ته رسیدلې چې د لاهور او د پنجاب د ډیرو کلیوالو می بجلی یا خو کمی شوی دی او یا بندی شوی. د لاهور نه دی یو نیجی ټی وی خبریال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وای چې د ګرمۍ ته زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جناواله ټوبه ټیکسینګ او ور سره شاو خو علاقو کې د بجلی بندښت هم شروع شوه. په کلیوالو سیمو کې تر د 10 غنټو پورې او په خاریو کې د 15 تر 20 غنټو پورې بجلی بندېږي.
7 غنټې هه
د بجلی انتظام سنبالون کې ادارې نپرا په جون په همو په ټول ملک د بجلی د زیات بندښت نوټس اخیسته او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمونکو ټولو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغوښتل. په پاکستانی اخبارونو کې راغلي د قومي سملې په اجلاس کې د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف ګوند غړي نورعالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی دی. ویلي دي د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وایي چې ګنې د بجلی لوډ شیډنګ نشته. د ویلي شلو ګنټو پورې لوډ شیډنګ کېږي او په خیبر پختونخوا که تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي. د نورعالم خان د خبرې په ځواب کې وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابۍ ذمهوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی، دا د پخواني حکومتونو ذمهواري وه چې د بجلی نظام یې ټیک کړی وی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د منځنۍ او کوزه کور می اوسیدونکو لپاره حکومت غواړي چې د صدې په سرکاري هسپتال کې د عملی پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکټران ورواستوي. دوی وایي د هسپتال عادي ډاکټر اکثر ناروغان متخصصانو ته د بیولو وړاندیز کوي، خو په روغتون کې د ماهرانو نشتون لوجه دوی لویو خارونو ته تک تاړ کیږي. د کورمه د روغتیاي ادارې او چارواکي وایي حکومت پرستو کې د صدې د روغتون درجه لوړولو منځوري ورکړي چې ورسره بالته عمله پوره شي او متخصصان به هم ورشي. تاریخ ورغزي تفصیل لري.
د حکومت د صدې په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتیايي عمله نشته چې له عمله هغلته ځایي خلک د صحت په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دي. د میرو کاڅي محمد نسیم وايي دا هغلته یوازنه او یو غټ سرکاري هسپتال دی، خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي، نو دوی مجبور دي چې نور سیمو ته خپل مریضان یوسی.
سپیشلی ډاکټرانو درو واشتای شي او حکومت مطالبه کوو مشوران وتا یو چې په کور دي متخ سہولات روکړه شي، خړ ډاکټرانو درو واشتای شي، آر ټیم ایمرجنسی په خیدای شي، آر ان منالات په خیدای شي، دغه ډیر د سکه سوند رچی الواده والا زنانا راشي، کله کله ورګي خراب شي او بل سپټوال ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورګي مړ شي.
معلوماتو تر مخه په صدې سرکاري هسپتال کې دا وخت د زړونو، بهوشه، جلدونو، اعصاب او جوړونو، پټو او نفسیاتو بیمارو ماهر تنانو په شمول د 15 عام ډاکټرانو کمې دي او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شعبو د ماهرینو ضرورت دی. په یاد هسپتال کې هر ورځ تر 600 زیات مریضان لیدل کېږي، چې ورته یو سرجیکل، یو د سترګو ماهر، یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجیست نه علاوه 20 عام ډاکټران او 45 نور روغتیایي عمله موجود ده. خو د صدر ریاض احمد درغزی وايي دا هر څه د دوی ضرورت نہ پورا کوي.
سرجیکل سپیشلسٹ تو دے خو هغه بیا چې کلا اپریشن کیږي هغه د پر انستیزی ډاکټر زوراتی خو هغه نشته دي. تو انده شون دي په پی ډی کې سدي کوم میډیکل افیسر دے هغه سدي کلا یو مریض وکسي بیا هغه کې سی وابه مری ډایګنوز شي هغه بیا سپیشلایز ډاکټر هغه د پر انستو هغه ته ریفر کی.
بلخوا د صحت محکمه یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د سدي هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بیتا د لوړولو حسي نکړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمې لا پرو کې دو سره نو سہولتونه هم برابر شي.
مونږ د حکومت نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي، چې دا ټایپ سی دی، دا د اپګریډ شي ټایپ بیټا. نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه اکسپټ شوی دی. پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو، باغی کې حکومت دا منزور کړی دی چې سدي هسپتال به ټایپ بیټا اپګریډ شي، یعنی دا به ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال شي. نو اټومیټیکلی د دې سره به زمونږه چې کوم سپیشلټی دي هغه به 17 ته ورسي.
په منځني او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر 3 لک زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې 3 خورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه کیږي ځکه چې هغلته روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي. طارق رکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سختدریزۍ او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه د افغانستان د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کړې. دوی پرون د سعودي عرب په کوربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې وویل د جګړې دوام ته نور هیڅ بهانه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي وو او نورو یې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون وکړ. د یو ورځنۍ غونډه تېر مازدیګر د 14 مادهیز پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. دا چې په پریکړه لیک کې څه ویل شوي
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآني آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي سلیم وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
د
افغانستان او پاکستان دنیا علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې لن خبرونه لفرخنده ستنه. چارواکی وای د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس اوختو په پیخه کې د خوزو او ماشومان په ګډون 19 کسان وژل شو دي. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس د جولای 11 پر سهار په خوزدار سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي له مزار د سین صوبې دادو خار ته پلار وو چې وخت د ده په خبره په پیخه کې 50 کسان جوړ شوي هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت په نن د را روان مالي کال بجټ قومي سمې ته وړاندې کوي. په دې اړه د قومي سمې غونډه نن مازیګر 4 بجې راغوښتل شوې ده چې پکې به د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین د 2020 او 2021 مالي کال بجټ وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شوکت ترین ویلي چې په روان مالي کال کې د هیواد ناخالصه ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو 2 کلونو پرتله زیاته ده. د عوامي نشرګون سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. د ګوند سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت وغوښتل چې ټول ورک کسان دې پیدا کړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سختریزي او ترهګري غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې ودرولو غوښتنه کړې ده. د دوه هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په کوربتو په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې د 14 مادو یو پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسلمانانو د وینې تویولو د ودرولو غږ کړي. او د امریکا د مالی چارو وزارت وای دی یوې کاچاکی شبکې پر غړوی بندیزونه لګولې دي چې په وینا د یمن د حوثیانو غورځنګ ته د میلیونو ډالرو ګټه رسوي. د مالی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل دا نتورک د شیانو لکه ایرانی تیلو په خرڅلاو لسکونه میلیونه ډالر راګټي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. نن په دې خبرونه کې د خزینه خبریالانو په کار ورته موجودو ستونزو غږیږو. و باورې چې خزې خبریالانې څنګه د بیان ازادۍ او ستاسو غږو چتولو لپاره کار کوي. بشیر ګوښ د دې خبرونه کوربه دی. د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځو له مشال ریډیو اوریدل شي. د دې پروګرام وروسته یو بل هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو چې منور شاید تیاروی رازی چی وارو.
مشال آنلاین
د بیان ازادی پاڑا بحث
مینا و سلامونه. نن مو په دې خبرونه کې د بیان ازادۍ اړوند یو بل موضوع راخسته. دا موضوع د خزینه خبرلانو دا چې د خپل کار لوجې لګنو ستونزو تیریږي. زه بشیر غواخیم او که په مشال آنلاین د خبرونه کې را سره لس 12 منټه پاتې شوي نو و به وره چې خزینه خبرلانې ستاسې مسلې تر چارواکو رسولو او بیان ازادۍ لپاره له کومو کومو خندونو تیریږي.
دا پروگرام په اخر کې با تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې با داغه سیل کو
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لمړنۍ خزینه خبریاله په توګه هغه ته ځینی جایزه هم ورکړل شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیرا پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خو د نوموړي دا سفر آسان نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزو ويم د زنانو د پاره نو ډیره زیاته مشکله ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډیره زیاته مسلی زما تعلق ته یو داسي علاقې سره دی چې هلته یو داسي جنیرا وتل بیا په میډیا کې کار کول دي تاوی بالکل خنه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نو تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مې په 18 راوتې مظاهره کې ګډون کړو. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخ پټي وسله لرونکي کسان ورغلله او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډۍ ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډۍ کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی، هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشوله او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدون کو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه اورئ. زمو قربا بشیر غاخم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تور نکړه. هغې دا بې بنیاده تورونه بللې دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال انلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ستاسو قربا بشیر غواخم او په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانېدلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وم د صحافي یا خپل رایې ته اظهار کوم. نغه داري چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رایې په سوشل میډیا نه شریکوم، ځکه چې موږ کم ادارو له کار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي. نو چې ته ادارې له کار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
لمشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادي هم اندېښنه ښودلې چې د خبرلانو پر ضد پروپاګاندا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبرلانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پېښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبرلانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلق د پاره ډیر لوی به دغه د وجه چې دی سپیس تنګیږي په فریډم اف سپیچ د پاره، فریډم اف ایکسپریشن د پاره. نو مزمه یو لوی کنونشن روان دی په 19 تاریخ اسلام آباد کې پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دی کو ہوسٹ چې دی پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ دی لازمی خبر ہے مجھ خبر کو اور خبر کو پتا دغه کې چې دا انوائرمنٹ چې دی تاسو دغه کوي سبا په داس حکومت کې نه دی دغه انوائرمنٹ په تاسو د پاره پرابلم
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ
بالکل اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال انلاین خبرونه او ری او زمو کوربا بشیر گواهیم تاسو به اوریدل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنې کړې ده خو د پاکستان حکومت نه پرسنۍ او قدغن منی او نه هم دا تاییدوي چې خبرلان زورول کیږي حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره یو بل تیار کړی دی دا بل کابینه منظور شوه خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوه د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د مې په درشما د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې دا بل د دې ثبوت دی چې دوی د رسنیو ازادي او د خبرلانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوالې ادارې ته سر ورکړه کو د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنلست کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خوستونزو پاړې موندنې څه دي دی ول
Certainly we have the coalition for women and girls
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتیدونکو حمله سخت اندېښمن کړی یو نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بې ساري دی په ځانګړي ډول چې لرسمي سرچینو کوم حمله په خبريالانو کیږي مونږ د نړۍ دوه نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډیر او په پر لپسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانو په ډېری زورول کیږي اکثره د حمله د ریاست سره تړلي کسان کوي په سوشل میډیا ډېری زورونه هغه خلک کوي چې د پوزي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد په پلان شوی طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغه زورولې او د هغه په خلاف یې پروپاګاندا کوله په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمیر 38 ته لوړ شو
نو کرن اوس چې د پاکستان حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره کوم بل جوړ کړی او اراده یې ده چې قانون یې کی تاسو ته نه ښکاري چې دا د حکومت ښه کار دی او په دې سره به د خزینه خبرلانو زورونې کمې شي
دا کال د جون تر میاشتې پورې موږ په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورولو او په هغې د بریدونو 11 کیسونه ثبت کړي دي دا لا کال پوره نه دی د کوم بل خبره چې تاسو کوئ لا تر اوسه معلومه نه ده چې کله به په قانون بدل شي او آیا مرسته به وکړي که نه ځکه چې په پاکستان کې یوه ستونزه دا ده چې موجوده قوانین هم د خبریالانو پر ضد استعمال شوي دي تاسو اوس وسولی دل چې په مشرانو خبریالانو لکه اسما شیرازی حمید میر او نور هم حمله وشوي او هم پرې کیسونه درج شول دا ځکه د ډېرې اندېښنې خبره ده چې هغه ادارې چې باید جمهوریت ته کار وکړي د جمهوریت پر ضد لګیا دي
کرن نو ستاسو دا اندېښنې څنګه ختمېدلی شي پاکستان څنګه کولی شي د خزینه خبرلانو د زورونو مخه ونیسي
که پاکستان یو جمهوری هیواد پاتې کېدل غواړي نو واضح ده چې باید د رسنیو ازادي یقیني کړي قوانین دې د خبریالانو په خلاف نه استعمالوي او نه یوازې په خپل دي د خبریالانو حفاظت یقیني کړي بلکې نور دې هم د غیلې زورولو لري وساتي تیر کال موږ د خزینه خبریالانو نړیوال ائتلاف غړي اسلام آباد ته تللی وو او د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری سره مو او قتل اغه ته مو خپل وړاندیزونه ورکړل اغه وعده وکړه چې خزینه خبريالانو حالت به ښه کیږي همداسې وشول د یو څه وخت لپاره په خزو بریدونه کم شول خو دوه میاشتې وروسته بیا زیات شول نو حکومت چې کوم اجمنه وکړه باید عملی یې کړی کای نه کړی نو دا نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د حکومت ناکامۍ ښایي
او اوریدونکو د خزینه خبریالانو د نړیوال ائتلاف د مشر کرن نازش سره مو په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د حالت په اړه مرکه واوریده. هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې جاپان پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم موقع ورکوي، دا څنګه ترلاسه کیدی شي؟ په دې اړه جاپان ته د تللو ځوانانو سره مو خبرې کړي او په روښانه مستقبل کې یې درته د خپرونې کوربه منور شاه تفصیل درکوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانی کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات ترکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده د منګورې سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم. د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سي کړی و او بیا مې هلته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په صوبه یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې هغه خپل انټرویو یا هغه خپل اگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې او ټول سم نه پز دلته راتلې شي. ما خو چونګیال ته سوال وکړ کړو پای کې مت یو وکالې ایستو نه غي په ځان ما ته خدا اساني و چیرې دا غي غي نه کریډټ غي ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومن دې چیرې ټول سم نه پز اپلیکیشن سره راغې جمع کولې شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتو نه دي تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یونیورسيټي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکٹ کې خپل دغه غستی نمبر یاد غي گریڈنگ کړی نو باغی باندې بیا هغه ته ورپسې سکالرشپ دوه پسې تل ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی طور ډیر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر. بلدار زیاته دا احساس ورکوي یاره ته په خپله دا کار وکړي، دا ستا ضرورت دی، خپله را روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي، زه به په کیم ځم، هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو، خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي، د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شانتې کړي، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي، خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې، نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو، نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زمونږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وايي پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلوج ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حقلا معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسه.
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان سکوبا یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما جی په جاپان کې د خیردا څلورم کال دی، انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې، دا مې لاس خیرنې ایئر دی خیره ان شاء الله څنګه پاره غيږه مې نه. ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال، د کی زمون سکول ته لسم کی جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان د ما اپلای وکړو هغه کې ما ایڈمیشن وشو. زره
نو موړې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي دي، هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی، او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې، او زه ټول د خپل مختنور هون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي، او دا سبق دی نو دا اپورچونټي چې کوم ده نو دا مزه یې کوي، وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا اوس نن کمپلسري کړی د آیلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وايي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط په کار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول تداوی مې چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته ملاو نه شنو یا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه شدل لګي ډیر کرانه کرانی دا او فوټ کال ډیر زیات کران دي. د هاستل چې دی جی دوی منګلا هاستل کې اوسې کو کمره دوی را کړی دا، او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کو او مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شه.
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دوی لپاره خو جی دوی د لپاره ایس کرایټیریا نشته، او چې فرم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکې ته ولې نه ځي، لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه، نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښ دی، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، مونږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسفورډ کوله په خپله نیشو او دونه وس یو نه رسي، او پلیز که تاسو مونږ له کانګې سکالرشپ راکړئ نو ډېره مهرباني، مونږ تاسو ډېر شکر ګزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
دل کې دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټڈی پاره کې دا لږ فرق دی چې ال کې چې زمون کومون زما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په ال کې راځي نه غولې یا دول په کوم څه په ځان پاس کوو. دل کې چې د جاپان تر اغلم نه تل کې ودا ها سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دا رټي مټي او دا پکې نشته. زمون او پاره کې مونږ په دې معنی هم ډیر رسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي، او بس دا کراته ولا غوا په مطلب نه پوي کوم چې بدی کې سدي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی را تیمه تیمه لا غوي په دې معنی ځم پوي کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي.
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګا؟
بالکل جی، دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې په تکلیف چې جاپاني لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خو ډیر شي دی. او وز دې چې کسانې دي چې را غوي واپس لن غواړي نو هغه هم پلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدای شي که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدای شي. بالکل جی اوشته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانې نه هم ترلاسه کېدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپ دا زما بند دا لور سے تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپ دا زما بند دا
چه گورم آینه کی زانتا